السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1390 کال د جدي اتلسمه د 2020 کال د جنوري 8 نیټه. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. دا مدثر موضوع ده. هم اوري چې د ایران وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټونه ورکړي دي. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبري کړي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټونه ورکړي دي. د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن وویل واضح خبره ده چې دغه راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او ایربیل پوځي اډې وشتلې دي. هغه زیاته کړه د برید د اوښتو زیانونو په اړه لمړنۍ پلټنې پیل شوي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا امریکایي ځواکونو ته تلفات اوښتي که څنګه. د سپینې ماڼۍ ویاند سټیفاني ګریشم ویلي عراق کې پر امریکایي اډو د بریدونو راپور ورسېدلی او ولسمشر ټرمپ ته احوال ورکړل شوی دی. هغې ویلي ښاغلی ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره وضعیت له نږدې څاري. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او یوه بریا یې ګڼلې ده. دوی ویلي چې امریکا ته یې سپارښتنه کړې ده چې له سیمې نه خپل ځواکونه وباسي څو یې د وژلو مخه ونیول شي. دوی دا ګواښ هم کړی چې که د امریکا لخوا د بریدونو ځواب وویل شي لا زیات غوڅ اقدامات به پر وړاندې وشي. سپاه ویلي د امریکا په لاس د خپل ځواکمن پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې دغه راکټونه پر امریکایي اډو باندې توغولي دي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې د ایران لخوا توغول شوي راکټونه نور په کومو سیمو لګېدلي دي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت له نږدې څاري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغې په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې دا ټینګار هم کړی چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختمې کړي او ایران دې هم خپل سرغړونې پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړه امریکا او نړۍ بله جګړه نشي زغملی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دغې ټلیفوني مکالمې په اړه جزئیات نه دي خبره کړي. د جمعې پر ورځ امریکا په یوه هوایي حمله کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د قاني د کتنې په اړه راپورونه او عکسونه خپاره شول. اسماعیل قاني په دې سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان پرون سهشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل بامیان ته د قاني سفر د وزارت لخوا څېړل کیږي. غوول د اوس لپاره یوازې دا تاییدوي چې اسماعیل قاني هیڅ کله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. د هغه خبر له مخې چې د 1990 کال د سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والي د دفتر لخوا خپور شوی راغلی په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاني په بامیان کې له والي طاهر زهیر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیانو کې د یو سلو شلو بستریز امام خمینی روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه.
تیر یوه میاشت کې موږ 216 تنه هغه کسان چې هغوی په غلا او چپولګرۍ او پرهزنۍ او په قتلونو په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولې دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
نه یوازې په کابل بلکې په کندوز کې هم په لسګونو اوسیدونکو پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له کبله مظاهره وکړه. د غزنی چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول شوي دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري:
لازم تدابیر شته دي په مختلفو ساحو کې. د غزنی ولایت د مرکز، اندړو، قرباغ، آبان، مقور، ګیلان ولسوالیو په اړوند کې زموږ پرسونل په مختلفو ساحو کې د تیارسۍ پال کې دي، او تر څنګ په هغو سیمو کې چې د لارې د بندښت امکانات پکې شته یا خطر پکې وي هلته زموږ د قراردادي شرکت ماشینري موجوده ده.
ورزه د سیمې او نړۍ خبرونه ته: د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کوټې د پولیسو قماندان عبدالرزاق چیموي بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او پرون سه شنبه هغه موټر ته چیرمه منفجر شو چې امنیتي ځواکونه یې لګول. په ټپیانو کې 2 تنه سرتیری دي. جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستانی طالبانو یو جلا شوی څنګه د دې حمله مسؤلیت منلې. بلخوا پرون په پنجاب ایالت کې د وی پاکستانی جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې 2 پیلوټ مړشول. د پاکستان پوځ وای دا اف ټي و دوله جټ الوتکه و چې د روزنیزي الوتنې پر وخت نسکوره شوه. د پیکي پاړه څېړنې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی. ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په پام کې ده چې د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف وویل ولادیمیر پوتین او بشار اسد د سیمې پر مسایلو او وروستیو تحولاتو خبرې کړي دي. مننه کوم چې خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي.
In Afghanistan, there's an aspect of that conflict that deserves more attention.
په افغانستان کې هغه جګړه لا زیات پام ته اړتیا لري. هغه دا چې ایران هلته فعالیت کوي او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. د ایران د ځواکمن جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 2 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې ټیل ماټیل لامل شپږ 50 کسان مړه او تر 200 زیات ژوبل شوي دي. او د ژوند رنگونو کې اوري
نشته بازارونه شارت دي.
څه کول په کار دي؟ څه باید وشي؟ بل اخره
بس خدای دې سوله راولي، وطن کې د خدای امن راولي.
به هم خراغله وخت په افغانستان کې او بجې او نه د خېدی راز لمړی مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نور افراطي ډلو سره له خپلو اړیکو په استفاده د سولې دغه پروسه زیانمنوي. بلخوا په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په سیمه کې وروستي تحولات په ځانګړي ډول د ایران د ځواک د قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدلو امریکا او طالبان د سولې د ګډې موافقې لاسلیک ته نږدې کړي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پومپیو پرون سه‌شنبه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
In Afghanistan,
په افغانستان کې د بحران داسې یو اړخ شته چې نورې پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالت دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ییزه او نړیواله اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپلې اوږدمهالې او نړیوالې هڅې سره د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د حقاني شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او مولاد الدوله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوبه کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه و. سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی و. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې سلیمانی په دغه سی یو ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارکیس پر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنل چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سم د لاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
سلیمانی چې څنګه وژل سو د هغه وژلو دلته نورم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېر زمینه ودې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. ما فکر هم همدا دی چې په ډېر روانو کې به دا موضوع باندې کوم د کار کړو کوم توافق سره هغه به پای ته رسېږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. خلیلزاد ډېره وخت لیکي هم اوس داسې معلومېږي چې دا موضوع نهایي سوې ده او د اخره فاینل کېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کوم موافقه لاسلیک شوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. داسې موافقه چې په مرسته یې شای له افغانستانه ځینې بهرني سرتیري ووځي او په بدل کې به وسلول طالبان تاوتریخوالی کموي. خو د دغه تاوتریخوالی د کمولو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې او جګړې کمیږي که به پر ملکي افغانانو او افغان ځواکونو هم حملې کمې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له احمد شیبر واورو.
د ایراني جنرال قتل به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اخیستمنې کړي؟ دا د هغه مطلب سر لیک دی چې ډیپلومات خپور کړی دی. خبرونه لیکي د قاسم سلیمانی وژنې افغانان اندېښمن کړي دي چې حسین افغانستان د امریکا او ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د پخواني قومندان د سلاکار توماس جانسون په وینا راغلی دي چې د سلیمانی د وژلو پیښه په هغه وخت د امریکا او طالبانو د سولې پر خبرو اغیز وکړي چې متحده ایالاتونه عملاً له ایران سره جګړه پیل کړي. د ډیپلومات مجلې په باور دا احتمال شته چې ایران له طالبانو استفاده وکړي او په نیابتي جګړه کې د امریکا پر ضد وکاروي. خو د جانسون په باور طالبان پوهیږي چې د ایران له غوښتنو سره سم عمل له متحده ایالاتونو سره به د دوی پر هر راس خبرو د پام وړ اغیز وکړي. جانسون وایي داسې نه ښکاري چې طالبان به د ایران د یوې نیابتي ډلې په توګه لاس په کار شي او داسې نه ښکاري چې د ایران په غوښتنه به د متحده ایالاتونو پر ضد خپل عملیات زیات کړي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاهی پاسداران د قدس څنګه عمومي قمندان مو چې د جمعې په سهار د عراق په پلازمینه بغداد کې هوایي ډګر ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وغوښل شو. ایران ویلی دی د سلیمانی غچ په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسیا ازادي راډیو ته وویل د سلیمانی وشل د تهران او واشنگتن ترمنځ د جګړې سبب کیږي. دا سی په باور د دې احتمالي جګړې یو نتیجه بدوي چې د طالبانو هغه ډله د سولې له خبرو پشاشي چې ایران له سیاسي او پوځي پلوه ملاتړ کوي. د دې په باور هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې ایران د هغوی حمایت کوي هغوی به هم د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو پر ضد منفي هلی ځلې پیل کړي. د قاسم سلیمانی په اړه یو شمېر امریکایي ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د مشر حسین سلامی خبرې راخیستې دي چې د سلیمانی د جنازې د مراسمو پر مهال خبرداری ورکړ چې امریکایان او د هغوی متحدان به په نقشه کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سلیمانی سره ډیر نږدې روابط لرل او ډیر باور پدیو چې سلیمانی تر خامنه‌ای وروسته د ایران تر ټولو ځواکمن کس دی. نیویارک ټایمز څرګندوي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپل سفارتونو ته خبر ورکړی دی چې د ایران د احتمالي برید په خاطر احتیاط وکړي. یو ایس ټوډی خبرونه بیا د کتونکې مارک دوبویټس تحلیلی مطلب خبر کړی دی چې په سر کې راغلی دی هغه کسانو چې د پخوانی ولسمشر بارک اوباما په وخت د اوسامه بن لادن د وشلو هرکلی کړی وو هغه به د سلیمانی پر وشلو هم خوش وي. لیکوال وړاندې لیکي سلیمانی لکه اوسامه بن لادن په زرګونو امریکایان وشلي او ټپیان کړی دي او د زرګونو کسانو ژوند په سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه او په خپل ایران کې اخیستی دی. دغه امریکایي لیکوال بیا لیکي په واشنگتن کې د سلیمانی د وشلو د طریقې په اړه په حزبي کچه سوالونه پیدا شول، خو مهم سوال دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه منظمه ستراتیژي لري. لیکوال بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هو، او دا د اعظمي فشار ستراتیژي ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نږدې 92% شکایتونه څیړل شوي. دغه کمیسیون وایي شاید راتلونکي اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په یو ولایت کې د نږدې 40 محلونو د رایو بیا شمیرنې په اړه پریکړه شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم ورته پریکړه وشي. امید ظهیر ملا او نور جزئیات.
ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو څیړلو ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون منشی او ویان قاسم الیاسی د سشن به پورس خبريالانو ته وویل کیدای شي تر راتلونکي اونۍ د بهیر پای ته ورسیږي. خغله الیاسی زیاتوي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی کار بشپړ شوه دی.
نو اس کمیسیون مستقلی
بدبختانه باید وایم تر دې د مچز مو په کارونو کې خند هم راغله. لدی کبل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک یوزر ته لاسرسی نه دی راکړل شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه په پنشیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او د شکایتونو په اړه پریکړه کړې. خلغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکندی، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ډیر ژر به پکې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په یو ولایت کې نږدې 30 محلونه بیا شمیرنې ته تللي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. دغه کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو د څیړلو په برخه کې د دوی په چارو کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک دستګاه ته نه لاسرسی لري چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. خو تیر ورځ د دې کمیسیون یو بلغړی ازادي راډیو ته ویلي و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړ مش په دوی ته اجازه ورکړي چې ولایتي کمیسیونونه د دوی یوزر ته لاسرسی پیدا کړي. یوزر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه معلوماتي بانک دی چې د ټاکنو اړوند ټول معلومات پکې په بایومیټریک ډول خوندي دي. خو دې برخې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاسرسی د شکایتونو څیړلو پر بهیر څه اغیز لري؟ د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده:
مونږ د اخوان یو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اجازه نه ورکوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی یوزر ته لاسرسی ولري، پر دې بهیر منفي اغیز کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډیره په مسلکي کارونو او روڼتیا پورې تړلې نه ده.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د غیر مسلکي توب او عدم شفافیت تور ردوي او وایي هر ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارکونکي د دوی یوزر ته لاسرسی لري. د دې کمیسیون یو وایان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل:
دوه یوزرونه مو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په واک ورکړي چې کولای شي ولایتي معلومات ترلاسه کړي. موږ هر ډول همکارۍ ته چمتو یو.
د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو لپاره یوازې 4 ورځې وخت لري چې خپل کار بشپړ کړي. خو کمیسیون دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی، د دوی کارونه لیوي یا هم دوه ورځې وغځيږي.
The
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوی شکل ماشومانو زیګون زیات شوی. د غولایت روغتیایي چارواکي وایي د تیر نهه میاشتو راهیسې ورسره د سوی شکل یا په معیوب ډول د ماشومانو د زیګون 15 پیښې ثبت شوي دي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حبزبی روختون د دغه روختون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر شپږو پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکل یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حبزبی روختون یو مسؤل ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو نهه میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 15 پیښې ثبت شوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس حبزبی روغتون د زیږون په څانګه کې ثبت شوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-18 ته چې د مندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چا کې چې موږ کلیپټو ته وایو کوم سر کې سرونه یې غټ وي حجر سپلو ته وایو میننګو سیلو ته وایو سره نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کې دلته په شپخانه کې نو تقریبا د دغه اته نیو کال د شروع څخه تر دا اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی. دا سوی شکل
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې دوه لومړی علت جنگ جګړې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکو استعمال په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو عمومي قمندان و چې تیره جمعه د امریکا په برید کې وژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې هم 45 کسان د ټیل ماټیل په خاطر مړه شوي او 209 زیات ټپیان دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ایران چارواکو د قدس ځواک د وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼه ګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. 28 سلیمانی له ایرانه بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وژل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی وو، خو په ځواب کې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل
ایا داسې سابقه شته چې څرګنده کړي دغه ښاغلی مهربان او د ښه نظم خاوند ډیپلومات قاسم سلیمانی بغداد ته د سولې د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی وو؟ دې خبرې نن سهار خبریالان وخندول. په زړه پورې ده، خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. نه یوازې په سابقه پوهیږو، بلکې د امریکا د حملې پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته تهران او واشنگتن د یو بل پوړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سیشن به په تهران کې له سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداري ورکړ. موږ به متناسب ځواب ووایو، نه غیر متناسب، ځکه موږ قانون ته ژمن یو. موږ داسې خلک یو چې قانون ته غاړه ږدو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوندې یاغي نه یو. بلخوا د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک وتلي قمندان حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې ایران به د سلیمانی د وژنې له کبله هغه نامشخص ځایونه په اور وسوځوي چې امریکا ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جاناتن هوفمن وویل واضح خبره ده چې دا راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او ایربیل پوځي اډې ویشتلې دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه راپورونه نشته. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او یوه بریا یې ګڼلې ده. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت دغه راز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې کړي. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څیړنې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لوی ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
Даже